روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا غږ د روغتیا د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې اونۍ مو په خیر او ښه صحت تیره سوې وي. دا دوی بیا ستاسې دپاره د نن شپې د روغتیا په خپرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې چې هوا تغیر کړی دی، دا دې تاسو ته معلومیږي چې ورځ په ورځ یخه کیږي، منی راځي، نو ریزش او زکام هم ډیر سوی دی. ریزش خصوصا په کوچنیانو کې، په ماشومانو کې ریزش په دې ډول دی چې اکثره ماشومان یا کورنۍ یا میندې د دې څخه شکایت کوي چې نن مې کوچنی زکام دی، ټوخیږي، ستونی خوږیږي. نو موږ په دې اړه د اندرا ګاندي د روغتون د رئیس پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسفزی سره په دې باره کې خبرې وکړلې. د ده څخه ډېره مننه کوو چې د خپرونې کې یې بلنه ومنله. نو هیله کوو چې تاسې خپرونه تر پایه واورئ. کولی سي چې په 001202619 او یا زموږ په محلي شمیرې په 0100 او 0 باندې زنګ وهلی سي. قدرمن اوریدونکو، محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی په لین کې دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم، تاسو بخیر راغلاست.
بله، سلام علیکم. سلام درنو پورې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسو به د افغانستان کې د کوچنیانو سره د چې ریزش و په زکام اخته سوي دي، د دوی سره به ډېر په تماس کې یاست او ډېر میندې به درته راځي، کوچنیان به درته راولي، څنګه؟
او د چون هوا مخ په سړېدو ده، نو طبیعي ده چې هغه ناروغي چې په ګرم موسم کې وي هغه مخ په کمیدو شي، او هغه امراض چې سړه هوا کې زیات تصادف کیږي هغه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی.
بله بله. نو ډاکټر صاحب، لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکړم چې ریزش یا زکام څه ډول ناروغي ده؟ دا به تشریح کړئ، بیا به وروسته نور خبرې پر وکړو.
ریزش اصلا داسې ساري ویروسي ناروغي ده چې دغه ویروسونه واړه ذرهبیني حتی هغه د عادي ذرهبین په واسطه نه لیدل کېږي، داسې موجودات دي چې د الکترون مایکروسکوپ په واسطه لیدل کېږي. دا ریزش چې دی اصلا د همدغه ویروسونو په واسطه منځته راځي چې یو لوی تعداد د ویروسونو دی، تقریبا په زرهاو ویروسونه دي چې کېدای شي چې د زکام او د ریزش سبب شي.
بله.
او دلیل دغه مصائب کننده عوامل چې دي هغه په هغه خلکو کې زیات د ریزش تصادف کیږي چې یو ډیر ټیټ مقاومت لري، یعنی ضعیف مقاومت لري، او بل دغه ریزش د ناروغان سره په تماس کې شي. نو دا ریزش چې ده ساري ویروسي ناروغي ده چې اکثرا شدید نه وي، خو د نورو ناروغیو لپاره زمینه مساعده ای چې په دې پسې را پیدا کیږي. همغه چې نوم مې پیدا ده ریزش، یعنی دلته دغه د پزې او د سترګو نه اوښکې او د پزې نه افرازات ډیر راځي، رنجی وي، ټوخی وي، د ځان درد وي، او همدارنګه کسالت، بې حالي، حتی کله کله بې اشتهایي، او ورته څه کیدای شي چې ثانوي امتحانات یا مکروبونه مداخله وکړي او د نورو ناروغیو اعراض علائم سره یو ځای کیږي.
بله ډاکټر صاحب، موږ که فرضاً د ټولو انسانانو لپاره، یعنی ټول خلک چې که انسانان په مرض په ریزش اخته کیږي، په دې باره کې موږ خبرې وکړو، هغه به ډېر پروګرام کې ځای نیسي، خو په ماشومانو کې به د ریزش په ناروغیو باندې نن ډېر وژغېږو، ولې اکثره ماشومان چې د مور شیدې روي او یا د مور تیری وي دوی چې پرېزش اخته یي د دوی پزه باندې سمې شیدې نسی رودلی او اوس مکتبونه هم شروع سوي دي ماشومان زی مکتبو ته د یو نفر څخه یو بل نفر ته هم اتمن انتقالیږي نو سوال مې دا دی کچېرې یو ماشوم پرېزش اخته سي یا یو څوک پرېزش اخته سي آیا نور خلک هم په دې مرض اخته کېدای سي او څه باید وکړو چې په دې ناروغي اخته نه سو
تاسو ډیر مهمه نقطې ته اشاره وکړه ما په اول کې د تاریخ کې ویل چې ریزش یو ساري ویروسي ناروغي
بله بله
ساري په دې معنی چې دا د یو شخص نه بل شخص ته سرایت کوي او د یو شخص نه بل شخص ته ځي او دا د هوایي قطراتو په واسطه او د مستقیم تماس په واسطه کېدای شي چې د یو شخص نه بل شخص ته انتقال شي مثلا یو څوک ته په کور کې ریزش شو یا لکه چې تاسو فرمایل مثلا یو ماشوم چې په کورکستان کې یو وړکتون کې ریزش وي نو چانس ته دشته چې ډېر نور ماشومان چې په هغه وړکتون کې په صنف کې د دې سره دي په دې ناروغۍ اخته شي یا په مکتب کې یا په ښوونځي کې نو د ده سرایت ډېر زیات دی او د هوایي قطراتو په واسطه د ټوخي او د پرنجي په وخت کې بل شخص ته انتقالیږي او که موږ غواړو چې د ده د انتقال نه مخنیوی وکړو اول دا ده چې هغه څوک چې په ریزش اخته دی دا د تداوی یو مهمه برخه هم ده چې دا باید استراحت وکړي یعنی هغه ماشوم چې پرېزه شخصه ده باید مکتب ته ونه لیږل شي باید وړکتون ته ونه لیږل شي او په کور کې دته د استراحت زمینه مساعد شي ترڅو د یو خوانده په خپل لږ زر خشي او له بلې خوا نورو ماشومانو ته د دې مرض نه د سرایت نه مخنیوی وشي بل دا نه کچیرته یو ماشوم پر ریزه شخته ده باید سالم ماشومان نه په کور کې حتی علایده وساتل شي او که هغه څه امکانات نه وي نو حداقل ماشوم ته وویل شي چې کله ترنجیږي یا توخیږي یو پاک دستمال د خپل مخته او د پزې او خولې مخته ونیسي تر څو دغه د پزې او د خولې دغه افرازات د توخي او ترنجي په وخت کې محیط ته آزاد نشي او په دې ترتیب د دې مرض نه مخنیوی وشي انتشار نه مخنیوی
وشي بله بله محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسفزی زموږ اکثره خلک چې په داسې یو عادي ریزش یا زکام اخته سي خصوصا د دوی ماشومان په ریزش او زکام اخته سي نو دوی سم دستي ډاکټر ته بیايي او دلته په دې ملکونه کې اکثره دغه سيستا چې ډاکټران وایي وایي دا عادي یو وایروس دی دا دونه خطرناک نه دی یو تایلنول یا یو د تیبي د پاره یو دوا ورکي جوړیږي مګر دلته سوال دا دی چې د دې ناروغي څخه فرضاً څو وخت څوک و ډاکټر ته ولاړ سي او د دې مرض واکسین هم ستا چې مخکې له مخکې و ماشومانو ته یا خپل لویان واکسین واخلي
ډېر ښه مهمه خبر دا ده چې په خپله ریزش لکه چې موږ مخکې ما عرض وکړ ویروسي ناروغي ده او دا ډېر شدید سیر نه کوي خو کله کله دغه عربان وایي یو اصطلاح ده په عربي کې چې په خپله دغه ریزش ته ام الامراض وایي
ام الامراض
ځکه چې دغه ریزش ما یعنی د ټولو مرضونو
مور ده موږ هم دغسې وایو بله
دلیل دا ده چې دغه ریزش ویروسي ناروغي ده او کله چې په ویروسي ناروغي سره اخته کیږي او په هغه د مرض په دوران کې د ته پاملرنه نه کیږي نو زمينه د ته مساعدېږي چې مقاومت چي او نور میکروبي ناروغي خصوصا په افغانستان کې او په وروسته پاتې هیوادو په مجموع کې دا میکروبی ناروغی ډیر زیات دی یعنی میکروبونه موجود چون ککړ دی میکروبونه ډیر دی نو زمينه نور ناروغي او ته ډیر زر مساعد کیږي په پرمختللي هوادو کې لکه په امریکا او جرمني او اروپا کې په مجموع کې اړتیا هم دی د ناروغانو ته اصلا دوا نشته یو اصطلاح د زمونږ په طب کې وایي چې کچې کڅوک فریزش یا زکام اخته شي نو کای تداوی کې نو یو هفته به دوام وکړي، او که د تداوي نکړي نو اوه ورځې به دوام وکړي. یعنی دواړه یو
شی
دي، رول نه لري د هغه کې په انځارو کې. خو یو شی چې ډېر مهمه دی هغه ده، هغه دا ده چې څوک چې په ریزش اخته کېږي باید استراحت وکړي. د دوی تغذیه باید خصوصا په ماشومانو کې استراحت ورته ورکړل شي، د نور نه لږ بیل شي، نظافت ته ډېره توجه شي، او بل غذا ته ډېره توجه شي. مثلا دوی ته ګرم مایات او هغه خواړه ورکړل شي چې کافي انرژي ولري، او په دې ترتیب د ده دا مقاومت ثابت وساتل شي تر څو چې نور میکروبي ناروغۍ د ناروغۍ سره زمیمه نه شي او د ده حالت خراب.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب ستاسو یو کور ودان ډېر ښه معلومات مو ورکړي. په اخر کې به بیا هم موږ پوښتنې لرو ډاکټر صاحب، اوریدونکي ډېر په لاین کې دي، نو موږ به د دوی ستونزو ته وګورو چې دوی څه مشکلات لري. نو لومړی اوریدونکي به واخو، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست.
سلام علیکم. جوړ په خیر شپې جان خور تاسو محترم ډاکټر صاحب ته په درنښت سلام علیکم.
سلامات اوسئ. جعفری صاحب یاست، مهرباني وکړئ.
بله بله، مننه کور ودان شفیجان خور. یو د ډاکټر صاحب سره پوښتنه دا و چې دا د ګرمۍ او د یخ اساسات او ریزش او زکام ډېر تفاوت لري. یعنی د ګرمۍ زکام ډېر تکلیف پر انسان باندې، یعنی دوی بیا څنګه شي سفر ریزو کې، او بل موږ هم په دې دا دایمي اساسات لري د ریزش کپیا کومه معلومات راځي.
بس ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه به اتمی اخیستی. یو بل اوریدونکی به هم واخو، بیا به نو د جعفری صاحب سوال ته ډاکټر صاحب جواب ورکړي او دا بل پوښتنه. مهرباني وکړئ تاسو پلین کې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خوري سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب.
سلامات اوسئ، په خیر راغلاست. مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ.
پښمنان زرمغوال دی خیبر پښتونخوا خیبر مستشفى په تلیفون
ډیر شرغلس
پښتنه دی.
بل
او پښتنه د ډاکټر صاحب نه ده چې دا بعض خلک شي دا یخمو چې نن دا کوتي شي ډیر ګرمي شي، نو په وخت کې چې په ضرورت کې یو ماشوم وکړي چې هغه وایي چې د باندې د ضرورت لپاره
کور مودان ډیره مننه ستاسو څخه. محترم ډاکټر صاحب، مخکې جعفری صاحب پوښتنه وکړله چې تاسو به اوریدلې چې وایي د ګرمۍ او د ژمي زکام یو د بل فرق سره کوي. نو په ژمي کې فرضاً که څوک زکام سي څه وکړي باید، او که په دوبي کې زکام سي ولې هوا ګرمه یي یخ شانه اتمن خوړل کیږي، نو تاسو څه ورته وایست؟
مهمه نه ده لکه چې مخکې ما عرض وکړه، د دې زکام اصلي لامل څه ده؟ اړه هوا نه ده، دا ګرمه هوا د زکام عامل نه دی. دا د هوا یا سړه هوا د مسایق کوونکو او عواملو په حساب کې راځي. ځکه چې په دغه سړه هوا کې دا ویروس ښه انکشاف کوي، ښه سرایت کوي یو بل نه، او دا ښه بستر دی د دوی د سرایت لپاره. نو مهمه خبر دا ده چې اصلي لامل څه دی؟ ویروسونه دي یا هغه واړه جراثیمونه دي چې د مرض سبب کیږي. خو هوا یا سړه هوا د دوی د سړه او مرطوبه هوا د دوی د انتقال لپاره د یو شخص نه بل شخص ته زمينه مساعد دی. بل دا نه چې مواجه کیدل همدغه دی لکه چې بل ورور و فرمایل چې یو سړی مثلا په ډیره ګرم ساتل کیږي بیا چې دوی بیرون وځي دا خطرناک دی. کله دغه عالي مواجه کیدل د سړی هوا سره دا زمينه مساعدوي دغه ناروغیو لپاره. او اصلي لامل چې څه ده؟ بیا هم هغه جراثیم دی. نو په دې ترتیب ویلای شو چې محیط د هر مرض د میکروبي ناروغي لپاره په مجموع کې درې شیان ډیر رول لري. اول خپل دغه میکروبونه یا جراثیمونه یا ویروسونه او د دوی مقدار یا تعداد د دوی ویرولانس مونږ ورته یعنی د مرض د تولید قدرت خپل د میزبان یا څوک څه مریضي د مقاومت او بل محیطي عوامل یعنی په محیط دا رول لري چې په محیط کې تاسو پوهیږئ چې پاکي نظافت پاکه هوا ګرمي سړښت دا عوامل شته. اصلي عامل بیا هم میکروب دی، د شخص مقاومت دی او محیطي عوامل دي. دا درې شیان یو مرض د پیدا کېدو لپاره ډېر مهمه دي. نو که چېرته یو سړی د میکروب سره مواجه کېږي او دا مثلا تعداد د میکروب هم زیات دی، خو د شخص مقاومت پورته دی، دا سړی نه مریضي. او که یو شخص د کم میکروب سره مواجه کېږي چې دا میکروب هغه ویرولانس شدید دی او د مقاومت تیسته، دا شخص که د مرض د تولیدولو چانس شته. او همدارنګه هغه مسایل کوونکي عوامل نور هغه محیطي عوامل دي چې په هغه کې هوا ده، مثلا د محیط ککړتیا ده، دا هغه مسایل کوونکي عوامل دي چې د مرض د تولید سره کومک کوي.
بله ډېر اله. او ډاکټر صاحب، چې څوک ریزش یا زکام سي په لومړۍ برخه کې باید څنګه وکړي؟ لاسونه فرضاً ډېر مهم دي چې څوک لاسونه پرېمینځي او د کوم شي څخه ډېر احتیاط وکړي او تر څو چې بیا هم دا میکروب سره اړیکه ونه کړي.
ما مخشار زوته چې دغه مرض چې دی د مستقیم تماس همدغه تماس چې مثلا یو څوک توخیږي دغه افرازات محیط ته خارجیږي او په محیط کې مثلا وپرنځي یو شخص، دلته ګلاس ته چاینک ده مثلا په کور کې دا د کور وسایل دي کنه، یا یو څوک ریزشته په یو ګلاس کې اوبه وچکلې یا چای وچکل، هغه ګلاس نه بل شخص استفاده کوي، کیدای شي چې د مستقیم تماس دغه لاس چې په هغه افرازات لګیږي یا دغه لاس سړی بیرته په پزه کې وهي، په خوله کې وهي، یا په سترګو کې وهي، دغه د مخاطر غشان بواسطه دا وجود ته داخلي یو بل اخره د مرض سبب کیږي. بل دا چې مستقیما یو څوک توخیږي پرنجیږي محیط ته، دغه هوا ته، فضا ته، ویروس آزادۍ او بل شخص دغه هوا تنفس کوي او په دې ترتیب دا شخص مساویږي. دغه نظافت ډیر مهمه ده او یو اصطلاح زمونږ په طبابت کې شو وایي دغه زمون صحت زمون په لاسو کې ده. نو که موږ خپل لاسونه پاک وساتو او هغه څوک چې مریض دی دا هغه دغه اجتماعي نزاکت مې د نظر ونیسي، مثلا کله چې سړی ټوخیږي زمونږ استاسو په پښتو کې دا ډېر مهمه دی، او څوک چې ټوخیږي یا پرنجیږي خصوصا چې سره نږدې ورته وایي چې لاس دي ونیسه، یا مثلا حد اقل د خپل شاوخوا ته وپرنجېږه، مخامخ مه پرنجېږي، مخامخ مه ټوخیږي. دا د همدې له خاطره ده چې د ټوخي او پرنجي په وخت کې حد اقل د دوه یو متر یو نیم متر په شاوخوا کې موږ دغه افرازات مستقیما مخامخ په اصطلاح د فایر غوندې فایروي، او هغه جارب مقابل چې موږ ته نږدې ناست دی هغه د هوا نه را د تنفس په وخت کې را کشخاږي او د هوا سره یو ځای د وجود ته داخليږي او د مرض سبب
ډېره لا ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. دا څونه ښه خبره مو وکړه چې زموږ صحت زموږ په لاسو کې دی. واقعا دی، دا دلته چې هر ګړی لاسونه څوک پاک پرېمینځي، او هم د کوچنیانو دا هم خپل په صابون کې موجود نه وي، عادي په اوبو کې په اوبو هم پاک پرېمینځي، خو بیا هم یو څه کومک کوي، خو په صابون چې پرېمینځي خو ډېر به ښه شي. محترم ډاکټر صاحب، اورېدونکي ستا په لین کې، نو بیا به هم موږ اورېدونکي واخلو ستاسو په اجازه. بله، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رادیو د ځان لری کوروره
دا ستنې باندې د ستنې انسان دا چې اواز نه خراب شي، پدې مې باندې لټون تاسو ته څه دا اوس نه
ډاکټر صاحب، د دې سوال تاسو وخت دی
ولا هغه مو ستنې باندې نه
وای ستونی می بندیږي، اواز می بندي،
ترات نه څنګه کولای، تلاوت نه څنګه کولای نه
مشه. تاسو ډاکټر صاحب د عمر وو د پښتنې ځنې کوي څه پښتنې لري ځنې
مهمه دا چې د دوی د ستونو بندش او د غږ جړوالی او یا د غږ بندش دا کله وی په کوم موسم کې وی هر کله وی مشخص په یو موسم
کې ما مورې دی وروره وای دا اواز مو څه وخت بندیږي په کوم موسم کې په کوم وخت کې
بس اواز مې ګرمي یخ تفاوت نه لري بس اروخ مې بس اواز بس ناس وی سم سیمې اواز تر دا ستنې مې نشته وی کله مې بندي وی نه
شاشه ډاکټر صاحب
ته به ورسره نه لري ته به ورسره نه لري د شونې درد ورسره وی که نه وی
بله وروره د دې لین لیک چې خاطر سو ډاکټر صاحب نو دی وايي په هر موسم کې مې اواز باندې او ستونی مې خوږیږي خوراک سم نسم کولای دغه مشکلات یې وویل
مهمه دا چې دا ورور به زما په نظر خبر دا وی چې د یو متخصص ډاکټر سره خصوصا د فاز واګه او ستونی متخصص سره د مشوره وکړي دا باید بل نږدې نه وکړل شي خصوصا د دې دغه فضه او ستوره دا باید دقیق وکتل شي چې خبره څه ده اصلي لامل څه شی دی لامل پیدا او په ښه شکل درملنه وشي بل مهمه خبره چې زما ویل شو ورور نومې راسایر شو چې ویل چې دغه د حساسیت ریزش
بل
هر فصل کې وي او دا څه فرق لري د نورو زکامونو سره بلې حساسیت هم دغه ریزش اراض او علائم لري
بل
مونږ یو څوک چې هوا سره حساسیت لري مثلا د بعض موادو سره حساسیت لري ځکه به شي چې د هغه موادو سره کله چې مواجه کیږي نو دوی ته ریزش از زکام غوندې اراض علائم پیدا کیږي چې سترګو وخت ځي لپاره مثلا افرازات را جاری شي توخه ورته پیدا کیږي تاسو سترګې سری شي او دا اکثرا په دغه اول شروع په سرلی کې او د منی په شروع کې اکثرا دا واقع دی لیدل کیږي ځکه چې دې فصل کې په دې دوه فصلونو کې دا هوا لگا ککړ شي اوله پسرلی کې ګلان او مثلا پوچی ټول پاڼې کې وی او ګلان اسلام غوړيږي او ټول ګلان کې ټول بوټي کې یو د غفړ کې یو ماده چې موږ ورته پولن وایو دغه د ګلونو پولن او یو مخصوصه ګرده په دې وخت کې زیات تنفس کیږي اکثره څوک د دې سره حساسیت لري او همدغه د حساسیت پوری مربوط ریزش او زکام په دې فصل کې په اول پسرلی کې او همدارنګه په منی کې که تاسو متوجه یاستئ دونو پاڼې زیړېږي رژېږي او همدغه وخت کې بیا همدغه پولونونه اکثرا ډېر زیات وي او هغه څوک چې حساسیت لري او حساسیتي امراض لکه نفس تنګي او همدغه ریزش او زکام د حساسیت چې کوم دی دا لري نو په دې فصلونو کې اکثرا په زیات مبتلا کیږي نو دوی کولای شي چې په دې فصل کې کله چې خصوصا بیرون ته وځي او هوا خنه وي شمال لګیږي او ګرد خاورې وي نو خو به دا وي چې دوی همیش یو ماسک واغوندي او ځان د ګرد خاورو نه وساتي تر څو په هغه شي سره چې حساسیت لري په دې په دې مرض حق نه شي
بله ډاکټر صاحب یو هغه مور چې مخکې موږ ویل چې کوچنی لري او د شیدې ورکی او خپل تی ورکی او د پریزو شو زکام اخته او پازه یې بندیږي ټخوي کوي نو مور څو کې فرزن د شیدې نسې ډولې نو تاسو و مور ته څه توصیه کوئ چې څنګه د کوم طریقې څخه کار واخلي چې خپل کوچنی ته سمې شیدې ورکی او د په تکلیف نسې
مهمه خبر داده چې رښتیا هم خصوصا په وړو ماشومانو کې هغه ماشومان چې یو کال نه چوي او دوی خصوصا د شیدو نه د مور د شیدو نه استفاده کوي طبیعي ریزش دي زکام شي او خصوصا پزه بند وي رښتیا هم د تغذیې مشکلات ورته پیدا کیږي نو په دې کې ډېر مهمه خبره داده چې هغه ماشومان چې شپږ میاشتو نه پورته دي عمر ډېر مشکل به ورته نه وي خو هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو نه ټیټ دي د دوی په تغذیې کې رښتیا هم ډېر مشکلات پیدا کېږي، ځکه چې دوی چې پازې بند وي د خولې له لارې تنفس کوي، خوله هم د مور په پتی بند شي نو اکثرا دوی د شیدې زرزر خوشې کوي او بېرته په ژړا کېږي، بیا خونه وږي او د بلې خونه شیدې نشي خوړلی، نو د دوی تغذیې خرابېږي. مهمه دا ده چې دغه میندې د ماشومانو پزې خلاصې وساتي. نو بهترینه لاره دا ده چې د دې ماشومانو په پزه کې مالګوبۍ، هغه مالګوبۍ چې موږ عادي په کور کې پیدا کېږي، دغه مالګوبۍ په دې ترتیب جوړ کړي چې دغه تروشوالی د اوښکو نه زیات نه وي، نو ځکه چې دغه نه زیات شي بیا تخریش منځته راوړي. دوی دې په ګرمو اوبو کې لږه مالګه واچوي او بېرته دې وڅکي، چې دغه د اوښکو هر چا خپل اوښکې څکلي
کنه
د تریوال نه زیات تریونی نو په دې د مغې محلول نه دی دوه دوه قطرې په پزه کې واچوي یو څو دقیقې ورته صبر وکړي، بعد له هغه هغلته چې دغه افرازات اکثرا چې ټینګ شوي پزه بندوي، همدغه مایع چې اچول کېږي دغه افرازات نرمیږي، بعد له هغه د مور د ماشوم پزه پاکه کړي او پزه خلاصېږي او بیا بعد له هغه د ورته شیدې ورکړي. دا کار که په ورځ کې د لس دنو نه زیات واچول شي دغه قطره هېڅ پروا نه کوي، او مهم هم دا خبره ده چې پزه باید اول خلاص شي بعد له هغه د
بیا د نو شیدې ورکړي. ډاکټر صاحب، اکثره ښځې خپل شیدې په د کوچني پزه کې لوشي، دا د شیدې ور اچي چې وای پزه یې خلاص شي، دا څنګه لاره ده تاسو څه وایې؟ اوس دې ورکړي.
مهمه دا ده چې د مور په شیدو کې نور مواد هم شته، هغه کې مثلا غوړ شته، هغه کې پروتین شته، نو کله کله کیدای شي چې دغه ماشوم د پزه خلاص وي او دغه قطره تصادفا په تنفسي لارې کې لاړ شي. دا نو اکثرا زموږ له نظره موږ ورته اسپایریشن وایو، دا به بیخي خطرناک حالت دی. خو که چېرته دغه د مالګوبۍ چې په همغه ترتیب جوړ شوي که هغه تنفسي لارې ته هم لاړ شي، نو مشکل ورته نه جوړوي، کیدای شي چې یو څو ټوخه ورته وشي، بعد له هغه هلته په همغه څګو کې هم جذبېږي او عمره مشکل زیات نه پیدا کېږي. خو که شیدې او نور خصوصا غوړین مواد لار پیدا کړي ورته لاړ شي، بیا
بله بله ډاکټر صاحب، بس داسې یو نیمه دقیقه پاته ده، ستاسو وروستی پیغام و ماندو ته او هغه خلکو ته چې هغه ماشومان چې په ریزش باندې اخته یو هغو ماندو ته ستاسو توصیه، نو پروګرام به په دغه سره پای ته ورسوم.
مهمه خبر دا ده چې لکه مخکې ما عرض وکړ چې زمونږ صحت مونږ په لاسونو کې ده، د ماشومانو لاسونه پاک وساتي. بل دا ده چې هغه ماشوم چې مریض دی د سالم ماشومانو نه علایده کی، مریض ماشومان د ښوونځي او وړکتون ته نه لېږي، ماشومانو ته مریض ماشومانو ته ښه خواړه او هغه خواړه چې اوبلن وي لکه شوروا، برین شوروا، ترکاري، سوپ، شیدې، دا دغه خوراکونه د ډېر وخت تر څو د یو خانه د دوی مقاومت پورته شي او زر صحتمند شي، او له بلې خوا د دوی هغه خوارزواکی ته لاړ نشي، اشتیا خراب نشي، او بل دا چې خپل ماشومانو ته خصوصا د شپږو میاشتو کته ماشومان ته په خپل شیدې تغذیه وکړي، او هغه ماشومان چې په ریزش د تمه کېږي هغوی ته د زر زر د عادي حالت نه زر زر شیدې ورکړي، په دې ترتیب کېدای شي چې دوی زر عادي وشي.
ډېر مننه کورمادان محترم د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسف صاحب، درنو اوریدونکو ستاسو څخه هم ډېره مننه چې خبرونه مو واورېدله. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.